ځي بنسټونه له فساد سره د حکومت د لاجی دی مبارزې غوښتنه کوي.
سره له دې چې د وزیر په کچه باندې د خلکو وظایف ځانګړي دي، د نظام مامور پروژه لاندې شو، دا سیستماتیک نه دي.
د نورستان ولایت چارواکي وايي په سلو کې 15 اویا ښوونځي ودانۍ نه لري.
څه چې 15% پورې موږ لرو هغه هم داسې بعضې بې کیفیته جوړ شوي دي او بعضې ترمیم ته ضرر لري.
تاسو زموږ اخلاص او جی رادیو اوري د ازادي رادیو خبرونه د سهار له وبجو د ماشام تر وبجو په منځني چپ دولش پښنیو او اف ام 3.5 چپ اوري. د اداري فساد په وړاندې د مبارزې ځینې بنسټونه انتقاد کوي چې حکومت د جګپورو چارواکو اړوان په فساد ضد مبارزه کې سیستماتیک اقدامات نه دي کړي. د فساد په وړاندې د افغاني شبکې مشر خان زمان امرخیل په دې باور ده چې د کورنیو چارو وزارت د دریو پخوانیو مرستیالانو او د مخابراتو د سلبي صلاحیت شوي وزیر اړوند د اداري فساد د تورونو برخلیک باید روښانه شوی وای. په دې موضوع د یوسف خان زدران راپور واوري.
د اداري فساد پر ضد مبارزه افغاني شبکه وایي چې حکومت د فساد سره د مبارزه په برخه کې په شواري ډول مخکې خو د عمل په برخه کې ناتوانه دی. د دغه شبکې مشر خان زمان امرخیل وایي د کورنیو چارو وزارت د دریو پخوانیو مرستیالانو او د مخابراتو وزیر اړوند د حکومت اقدامات د ستایلو دي، خو په ورته وخت کې بیا د یادو قضیو پر وړاندې په ځنډ سره عمل ځینې بې باوري رامنځته کړي دي. ښاغلی امرخیل وایي د فساد پر وړاندې د مبارزې بنسټونه ویریږي چې د وخت په تیریدو سره دا هر څه د مصلحتونو ښکار نه شي. شاوخوا یوه نیمه میاشت وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی د یوه حکم په صادرولو سره د کورنیو چارو وزارت درې پخواني مرستیالان مجتبی پتنګ، جمیل جنبش او جمال نصر صدیقي ممنوع الخروج اعلان کړل او دوی د لا څېړلو په هدف لوی څارنوالۍ ته معرفي کړل. د فساد اړوند په ورته یو اقدام کې 15 ورځې وړاندې د مخابراتو د سلبي صلاحیت شوي وزیر دنده هم د ولسمشر لخوا وزنډول شوه او ارګ ویلي چې د څېړنو تر بشپړولو وروسته به یې برخلیک معلوم شي. په ورته وخت کې د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي وایي چې د فساد په تور دوسیې جدي او ژورو څېړنو ته اړتیا لري، خو ممکن په روانه اونۍ کې د کورنیو چارو وزارت د دریو مرستیالانو په دوسیو کې څه ډېر پرمختګ وشي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د امریکا دفاع وزارت د کاندید جیمز ماتیس د څرګندونو څخه د افغانستان دفاع وزارت تود هرکلی وکړ. د دفاع وزارت مرستیال وایي جنرال محمد رادمنش ازادي راډیو ته ویل جیمز ماتیس په افغانستان کې پوځي تجربه لري او کولی شي په ښه ډول د تروریزم سره مبارزه لا چټکه او موثره کړي. جیمز ماتیس ویلي له افغان امنیتي ځواکونو سره زیاته همکاري کوي او هم په پاکستان فشار راوړي چې د افغان طالبانو او نورو ګروپونو امن ځالي له منځه یوسي. سفی الله ستانکزی په دې اړه راپور لري.
د افغانستان دفاع وزارت د امریکا متحده ایالاتونو د دفاع کاندید وزیر له وروستۍ څرګندونو هرکلی وکړ او ویې ویل تمه ده چې جیمز ماتیس په افغانستان کې له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې پراخه همکاري وکړي. د دفاع وزارت مرستیال ویاند محمد رادمنش پرون شپه ازادي راډیو ته وویل له افغان پوځ سره د همکارۍ او د پاکستان په خاوره کې د تروریستانو د زالو د لمنځه وړلو په خاطر د جیمز ماتیس لیوالتیا او ژمنې هیله بښونکې دي. جیمز ماتیس چې د متحده ایالاتونو د دواړو جرګو لخوا تایید شوی دی، په پاکستان کې د تروریستانو د زالو د موجودیت په اړه د هغه څرګندونې دا یو واقعیت دی چې خوشبختانه د امریکا دفاعي مقامات یو ځل بیا تایید کړ. جیمز ماتیس ویلي چې د افغان پوځ په اړه له افغان ولسمشر سره په یو لړ مسایلو کار کوي چې په یقین سره به ډېر مؤثر تمام شي. موږ د ښاغلي جیمز ماتیس له څرګندونو هرکلی کوو. ښاغلي ردمنه شویل افغان حکومت د پوځیانو د وړتیاو د لوړولو په خاطر له امریکا او ناټو سره امنیتي او دفاعي تړونونه هم لري چې یادې همکاري ټولې د همدغو تړونونو په اساس ترسره کیږي. متقاعد جنرال جیمس ماتیس ویلې له افغان حکومت سره په ګډه د افغان پوځیانو د وړتیاو په لوړولو او په هغه مواردو کار کوي چې دا پوځ ورته ضرورت لري. ښاغلي ماتیس تیره پنجشنبه د سنا جرګې د پوځي خدماتو کمیټې ته دا هم وویل چې په پاکستان کې د تروریستانو امن ځالې او آزاد تګ راتګ د افغان پوځ لپاره یوه لویه ننګونه ده او باید مخه ونیول شي. جیمس ماتیس د جمعې پر ورځ امریکا استازیو جرګې د یوې استثنایي مصوبې له مخې دفاع وزارت ته ومانه او تمه ده ولسمشر باراک اوباما د دې مصوبې په لاسلیک سره د دفاع وزارت لپاره د ماتیس نوماندي لا پخه کړي. متقاعد جنرال جیمس ماتیس په افغانستان کې د امریکا د ځانګړو ځواکونو د یوې ډلې قومندان پاتې شوی او هم په امریکا کې دننه د پوځ د مرکزي قومندانۍ له لوري د افغانستان جګړه اداره کړې ده. د افغانستان دفاع وزارت مرستیال ویاند ښاغلی رادمنه شوی په افغانستان کې د جیمس ماتیس پوځي تجربه به افغان پوځ لا زیات برلاسی کړي چې وکولی شي ترورستان په ښه توګه له منځه یوسي. جنرال رادمنه شوی جیمس ماتیس چې کله په افغانستان کې وو له ترورستانو سره په مخامخ جګړه کې ډېر ښه فعالیتونه وکړل. یقینا چې اوس دفاع وزارت ته ورځي زه ډاډه یم چې هم د زیات واک او هم پراخ کار په خاطر به موږ په افغانستان کې له تروریزم سره په ښه توګه مبارزه وکړو. همداراز به ترورستان له داسې ننګونو سره مخ شي چې بالاخره یې په ناکامي تمام شي. خو په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن ښاغلی ماتیس د دفاع وزارت لپاره یو بې جوړې کس یادوي.
و هم اوریدل چې جیمز ماتیس له افغان امنیتي ځواکونو سره همکاري او پر پاکستان د طالبانو د پناه ځایونو په خاطر د فشار راوړلو ژمنه کړې ده او د افغانستان د دفاع وزارت هم د څرګندونو هرکلی وکړ. خو په عین وخت کې د پاکستان د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز هم وایي چې د جنرال جیمز ماتیس د څرګندونو هرکلی کوي. دی وایي چې پاکستان هیله لري چې د امریکا له نوي حکومت سره شي اړیکې ولري. د ازادي راډیو د مشال څنګه ګل عیاس په دې موضوع راپور چمتو کړی دی.
پاکستان باید د امریکای نوی حکومت سره د ترهګرۍ ځپلو لړکې د سیمې او په ځانګړي توګه افغانستان کې د شریک کار لپاره تیار دی. د پاکستانی وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز نن مشال رادیو سره په یو ځانګړي مرکه کې وی چې د امریکا دفاع وزارت لپاره د نوماند جیمز ماتیس په وروستیو خبرو کې کله یوې خوا د پاکستان په کردار نیوکې شوی نو له بلې خوا یې د ترهګرۍ ضد جنگ کې قرباني هم ستایل شوی. هغه زیاته کړه
مونږ د دې بیان هرکلی کوو. د امریکې د نوي حکومت سره به زر تر زره د رابطو جوړولو کوشش وکړو. مونږ شریک هدفونه او شریکي اندېښنې لرو. مثلا افغانستان کې د سولې راوستل مو لومړیتوب دی. همداراز افغانستان کې د داعش د پراخېدو مخنیوی زموږ لپاره مهم دی. سولې ته رسیدو لپاره سیمه ییز حل هم د اهمیت وړ دی. زما په فکر مونږ په یقیني توګه کولای شو دې مخه ته رسیدو په خاطر د اعتماد جوړولو او شریک کار لپاره یو ګډه ستراتیژي جوړوږو.
دا په داسې حال کې ده چې د امریکې دفاع وزارت لپاره نومان جیمز ماتیس په خپل وروستو څرګندونو کې ویلي وو که وزیر شي نو پر پاکستان به د وسلوالو مرکزونو تړلو لپاره فشار ډیر کړي. خو سرتاج عزیز وایي چې دوی په وزیرستان کې د ترهګرو هغه مرکزونه ختم کړي چې امریکایان او افغانان ترې شکایت لري. نوموړي زیاته کړه
زما په فکر اوس زیاتره خلک په دې خبره قانع دي چې موږ د وسلوالو ډلو پر ضد عملیاتو کې توپیر نه کوو. موږ په پوځي عملیاتو کې وزیرستان کې د وسلوالو هغه مرکزونه له منځه یوړل چې دوی هلته درلودل. ډېر وسلوال یا ختم شول او یا هم نورو ځینو ته لاړل.
څو ورځې مخکې کندهار، کابل او هلمند کې تر خونړیو بریدونو وروسته د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې یو ځل بیا ډېرې خرابې شوې. د افغان حکومت تر سختو نیوکو وروسته پرون په دویمه ورځ هم افغانانو د پاکستان خلاف مظاهرو ته دوام ورکړ. افغان چارواکي بلوچستان کې د طالبانو د پخوانی مشر مولا اختر محمد منصور وژل کېدل او شمالي وزیرستان کې د حقانی شبکې موجودیت په یادولو سره پر پاکستان د وسلوالو د ملاتړ تور لګوي. سرتاج عزیز هم سموده مخکې په واشنگتن کې اعتراف کړی وو چې پر طالبانو ځکه کنټرول لري چې پاکستان کې کورونه دي او علاج یې هم دغلته اسپتالونو کې کیږي. خو نن مشال رادیو سره په خبرو کې نوموړي وویل چې کابل سره د کشالو حلولو لپاره کار کوي.
د پاکستانی ځواکونو لخوا د ترهګرو مرکزونو ختمولو سره به یو دم افغانستان کې امن رانشي. دې لپاره د سولې مذاکرات ضروري دي. موږ به د امکان تر حده د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو لپاره خپل همکاري
وکړو.
تېرو څو کې چین، روس او پاکستان په ماسکو کې د افغانستان پر حالاتو یوه غونډه کړې وه. تر غونډې وروسته د روس د بهرنیو چارو وزارت په خپله خبر پاڼه کې ویلي ول چې ځینې افغان وسله وال دي د ملګرو ملتونو د بندیزونو له لیسټه ویستل شي. طالبانو د دې هرکلی کړی و، خو افغان حکومت پر سختې نیوکې وکړې او له دوی بغیر د داسې غونډې کول یې د افغانستان په چارو کې لاسوهنه وبلله. سرتاج عزیز وایي چې راتلونکي دغسې غونډې ته به افغانستان هم وروغواړي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
د افغانستان ولسی جرګه له حکومت غواړي چې د خلکو د امنیت د خوندیتوب لپاره نوی امنیتي ستراتیژي جوړ کړي. ولسی جرګې دا غوښتنه په خپل پرونی غونډه کې وروسته لدې وکړه چې د تیرې سه شنبې په ورځ په کابل، کندهار او هلمند کې وژونکي حملې وشوې. د دې موضوع تفصیل د محمد حدیث پردیس په راپور کې واورئ.
د ولسی جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی له ولس مشر څخه د نوې امنیتی ستراتیژۍ د جوړېدو غوښتنه وکړه.
ما از جناب امام رئیس جمهور میخوایم که با تدوین یک ستراتیژی
دی وی مونږ له ولس مشر څخه غواړو چې د یوې نوې امنیتی ستراتیژۍ په جوړولو د افغانستان ځمکنۍ بشپړتیا او د خلکو د ځان او مال د خوندیتوب لپاره واحد پلان او ګډ پروګرام ولري. یو شمیر وکیلانو بیا د تېرې اونۍ په اوږدو کې کابل، کندهار او هلمند کې خونړیو بریدونو ته په اشارې سره وویل چې امنیتي چارواکي د امنیت په ټینګښت کې پاتې راغلي او باید په دې اړه جرګې ته ځواب ووایي. د ولسي جرګې غړی عارف رحماني په کابل کې د تېرې سې شنبې د ورځې پیښې ته په اشارې سره وایي چې د کابل امنیتي چارواکي د امنیت په ټینګښت کې پاتې راغلي.
میشد از
اینا
حفاظت
کرد، میشد برای اینا دیوی که دیش وی چله هاگو مساعت نکردی وی تدابیر مورتنی ولی وی پا تیر یو کال که پا کابل که شاو خواه 2000 کسان قربانی شویدی.
اینا قربانی شدن.
دولی سیجرگی غری پا داس حال که دا سرگندوانی کوی چه دی تیر اونه دا سی شمبی پارس پا کابل، کندهار و هلمند که بریدونو دا لسگونو بیگونا و گروش وند واخست. دولی سیجرگی غری همدار از گواخ کوی که حکومت دا وصلوال و مخالفینو دا حملو دا دفکول لپار جدی تدابیر ونی نیسی ستون زیبالده هم زیاده شی. د ولسی جرګې غړي وایي افغان حکومت باید د بهرنیو هیوادونو د تورنولو پر ځای خپل استخباراتي ادارې پیاوړې کړي او هغه کسان چې په نظام کې دننه د وسلوالو مخالفینو په ګټه کار کوي او د نامنیو د زیاتېدو لامل ګرځي باید مجازات کړي.
د افغانستان د مشرانو جرګې د عامه هوساینې د کمیسیون رئیس ادعا کوي چې پاکستان د جعلي فیسبوک پاڼو له لارې په افغانستان کې د میشتو قومونو ترمنځ تربګنیو ته لمن وهي. تاسې اوریدونکي په دې اړه څه نظر لري؟ د فیسبوک او نورو ټولنیزو رسنیو د استفادې په اړه کولی شئ خپل نظر نن له 8 تر 9 بجو پورې په مایکروفون ستاسو خبرونه کې څرګند کړئ. په دې اړه د مشرانو جرګې د عامه هوساینې د کمیسیون رئیس نثار حارس ازادي راډیو ته وویل د پاکستان او یو شمېر نورو ګاونډیو هیوادونو له لوري په افغانستان کې سایبري تخریبي او قومي تعصبونو ته لمن وهل د انتحاری حملو په پرتله خطرناک دي چې افغان حکومت باید مخه ونیسي. په دې موضوع د عباد الله حنانزی راپور واوري.
د افغانستان د مشرانو جرګې د عامه هوساینې د کمیسیون رئیس وایي په دې وروستیو کې د فیسبوک او یو شمېر نورو ټولنیزو شبکو له لارې د شخصیتونو ترور او سپکاوي، د ملي ګټو په ضد لیکونو، د حساسیتونو راپارول او د افغانانو ترمنځ قومي تعصبونو ته لمن وهلو اندېښمن کړي دي. نثار حارس د شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل یو شمېر کړۍ د سلګونو جعلي فیسبوکونو څخه په ګټې اخیستنې په افغانستان کې د بېلابېلو قومونو پر ضد او ملاتړ لیکنې خپروي او له دې لارې هڅه کوي چې په دغه هېواد کې د میشتو قومونو ترمنځ قومي او مذهبي تعصبونو ته لمن ووهي. ښاغلی حارس وایي دا ډول جعلي اکاونټونه له ګاونډیو هېوادونو په ځانګړي ډول له پاکستانه رهبري کېږي. دای وای زمون گاونډیان تر ډیره په دې کې خپل دي. په ځنګړي ډول پاکستان چې ډیری موارد یې حل ته طرح کیږي، ځکه پاکستان له یوې خوا په خپلو خونړیو کړنو کې د افغانستان خلک لمنځه وړي او له بلې خوا په همدې فیسبوک پاڼو کې د پښتون، تاجک او هزاره په نوم د افغانانو ترمنځ شخړې رامنځته کوي. ښاغلی هارس په هیواد کې سایبری تخریبونې او تعصبونه د انتحاري حملو په پرتله ډیر خطرناکه بولي او وایي چې د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت باید له نورو اړوندو ادارو سره په ګډه د دا ډول تخریبي فعالیتونو مخه ونیسي. په ورته وخت کې یو شمیر سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې د پاکستان استخباراتي ادارې په افغانستان کې د مشخصو تخریبي اهدافو لپاره زرګونه جعلي اکاونټونه جوړ کړي چې په دري، پښتو او انګلیسي ژبو لیکنې کوي. سرچینه زیاتوي دا جعلي اکاونټونه د پولې هاخوا د پاکستان د استخباراتو له لوري د جوړو شویو استودیوګانو څخه چې مسلکي کسان ورته ګمارل شوي دي کارول کیږي. له دې مخکې پر ایران هم ورته تورونه وو چې ګواکې په افغانستان کې د انټرنیټ له لارې قومي او مذهبي تعصبونو ته لمن وهي. هاخوا د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت ویاند یاسین سمیم ازادي راډیو ته وویل چې دغه وزارت له ملي امنیت سره په ګډه د جعلي او مشکوکو ټولنیزو اکاونټونو د مخنیوي لپاره کار کوي.
موږ امنیت ملي ریاست سره ډېر هغه کلک او نږدې اړیکې لرو او دوی سره همکاري کوو. دغه مشکوک اکاونټونه ارزونه او تثبیت د مخابرات و وزارت د امنیت معلومات ته هماهنګي کې سره شوې ده او مخکې هم د زموږ له خوانه داسې اکاونټونه د امنیتي نهادونه او شورای امنیت سره شریک شوي وو. اوس هم دوی سره کار کوو چې د دې اکاونټونه مخه ونیسو.
ښاغلی سمیم په دې برخه کې د سایبری جرایمو سره د مبارزې په خاطر د یوې شورا په جوړولو ټینګار کوي.
له ټولنیزو شبکو څخه د استفادې په اړه خپل نظر له اتنیمو تر نه نیمو بجو پورې په میکروفون ستاسو خپرونه کې تاسې اوریدونکي هم څرګندولی شئ.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
د نورستان چارواکي وایي په دې ولایت کې 15% شوونځي ودانۍ نه لري او زده کوونکي په سختو شرایطو کې زده کوي. مقامات وایي زیات ماشومان تر خیمو لاندې یا هم په کرایي او کورونو او هم جماعتونو کې زده کوي. د دې موضوع په اړه له کونړ د ازادي راډیو د خبریال روح الله انوري راپور واوري.
د نورستان ولایتي شورا رئیس انجینر سعد الله پندزوی ازادي راډیو ته وویل د دوی زده کوونکو په ډیرو سختو شرایطو کې درسونه ته دوام ورکوي.
تقریبا 15% زموږ مکاتب او تعمیر مطلق نشته دي. څه چې 15% پورې موږ لرو هغه هم داسې بعضي بې کیفیت جوړ شوی دي او بعضي هم مشکلاتونه ترمیم ته ضرر لري. وزارت معارف په دغه څه کې خاص توجه کوي او دلته د مکاتب او تعمیر جوړ جوړولو لپاره مناسب بودیجه ورکړي. تشنابونه ته ورنه کې مکاتب ته ورکړي.
په نورستان کې د پوهنی سرپرست رئیس ډاکټر حسین هم منی چې د ولایت زیات خونځي ودانۍ نه لري.
فیصدي لهغه خو تقریبا 15% تعمیر نه لري. خدای یو عمده ستونزه ده. خو تا باندې موږ همیشه د پاره دغه مشکل وزارت سره شریک کړي او تر اوسه کوم داسې اقدام نه شوی. یو تعداد مکتبونو د پاره موږ کرایه کورونه نیسو، دا هغه کرایه هم نشو پوره کولی. ځینې جماعتونو کې
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم ازادۍ راډیو ته وویل دوی په معارف کې د شته مشکلاتو په اړه په پرله پسې ډول د پوهنی وزیر سره خبرې کړي، خو یاد وزیر د نورستان ستونزو ته لازمه توجه نه کوي.
مکتب زده کوونکي الکان او نجونې مجبور دي چې په دې یخ هوا کې هغوی په خیمو کې درس ووایي او یا هم بعض ځایونو کې موږ د خلکو په کورونو کې دغه کوو او بعض ځایونو کې د جوماتونو نه استفاده کوو. موږ د وزارت معارف سره مو د مشکل مسلسل ډول باندې شریک کړی دي. متاسفانه د وزیر صاحب معارف له خوا نه هغه رقم چې توجه په کار دی هغه څه توجه نه ده شوې.
نورستان د هیواد په شمال ختیځ کې پروت هغه غرنی او یخ ولایت چې اوسیدونکي د ژوند د ډیرو لومړنۍ وسانتیاو څخه به برخې دي.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولې.
د لاسو بجو پخپرونه کې د کابل رسپانو ته کتنه کوي. خو اوس اجمل اندر ته وایي چې د افغانستان په اړه نړیوالو مطبوعاتو څه لیکلي.
د ډیپلوماټ مجلې په افغانستان کې د اداري فساد پر ضد د ولسمشر اشرف غنی پر مبارزې او په دې برخه کې پرشتو خندونه لیکنه کړې چې سرلیک دی په افغانستان کې د اداري فساد ضد مبارزه څنګه روانه ده. خبرونه وایي افغان ولسمشر اشرف غنی د اداري فساد پر ضد مبارزه د عامه تدارکاتو په سیستم کې پر اصلاحات متمرکز کړو او په دې برخه کې د ملي تدارکاتو کمیسون رامنځته کړ. د ډیپلوماټ په وینا د دې کمیسیون مشري ولسمشر غني کوي. اجرایه رئیس عبدالله عبدالله او د مالی اقتصاد او عدلي وزیران غړي دي چې د تدارکاتو په برخه کې ټول لوی قراردادونه څېړي او تاییدوي. د ډیپلوماټ د دې لیکنې په وینا د اداري فساد پر ضد ولسمشر غني هڅې د هماغه پایل راهیسې د ځینو حکومتي چارواکو او د پارلمان د ځینو غړو له اعتراضونو سره مخ شوي. په لیکنه کې د ملي تدارکاتو په کمیسیون کې ځینو ستونزو ته اشاره شوې چې د لیکوال په وینا لنډه او اوږده موده کې ستونزې پیدا کولی شي. لیکوال وایي دا چې د ملي تدارکاتو کمیسیون د سترو قراردادونو د څېړنې کمیسیون دی. ولسمشر غني تر ډیره د قراردادونو د ترلاسه کوونکو د کار د څرنګوالي، د دوی د بودیجې او تخنیکي پرمختګ په اړه د غور لپاره کاروي. د دې لیکنې د لیکوال په وینا ولسمشر غني تر ډیره د قراردادونو د ورکولو په پروسه کې له شفافیت سره لیوالتیا لري او د ملي تدارکاتو د کمیسیون د قراردادونو د پروژې په اړه تخنیکي بحث ډیر کم وخت پاتې کیږي. د ډیپلوماټ په وینا د ملي تدارکاتو په کمیسیون کې دا ډول چلند د اداري فساد یو نوی خطر رامنځته کړی چې په حکومت کې ځینې پټې شبکې د جعلي ژمنو په وړاندې کولو سره قراردادونه ترلاسه کولی شي. په لیکنه کې ویل شوي د قراردادونو څار پر دې میکانیزم دوه کاله تیر شول، خو د شخړو د هواري میکانیزم او د برېښنایي تدارکاتو ستراتیژي لا هم نه ده بشپړه او د ملي تدارکاتو د کمیسیون ادارې په دې برخه کې د پام وړ پرمختګ نه دی کړی. ډیپلوماټ یوه بله اندېښنه هم راخیستې او وایي کله چې ولسمشر غني له واکه ځي، د واک د مرکزي کېدو او پر ګڼ شمېر قراردادونو د اوسني څار سیستم ښایي د جنایتکارو د ملاتړو شبکو له اغېز او ناسمې کارونې سره مخ شي. د ډیپلوماټ خبرونې په وینا د اشرف غني لملاتړ پرته د تدارکاتو ملي کمیسیون ښایي دا توان ونه لري چې په فساد کې د ښکېلو ځواکونو د فشار او لاسوهنې په وړاندې مقاومت وکړی شي. ګلف ټوډی ورځپاڼې چې له متحده عربي اماراتو خبریږي، له افغانستان سره د دې هیواد د مرستو په تاریخ او څرنګوالي ولیکنه کړې. وایي عربي متحده امارات د هغه لیست په سر کې دي چې د ناورینونو او بحرانونو پر مهال یې د افغانستان ملاتړ کړی، هغه که طبیعي آفتونه وو او که د جګړې له کبله رامنځته شوي ناورینونه. د دې لیکنې لیکوال وایي له 1970 میلادي کال راهیسې متحده عربي اماراتو له افغانستان سره 2.5 میلیارد درهم مرسته کړې. د لیکنې په وینا د امرسیا د افغانستان د آبادۍ لپاره پراختیایي مرستې وي چې د ښوونځیو، روغتونونو او کورونو پر جوړولو لګېدلې، یا بشري مرستې وي چې د عربي متحده اماراتو د بشري ادارو له لارې له آفت ځپلو افغانانو سره شوي. لیکنه وایي د 2009 میلادي کال راهیسې تر 2012 میلادي کال پورې عربي متحده اماراتو له افغانستان سره 1.3 میلیونه درهم مرسته کړې. د ګلف ټوډی ورځپاڼې په دې لیکنه کې د عربي متحده اماراتو د چارواکو هغه شمونې هم راخیستل شوي چې وایي افغانستان سره به په بېلابېلو برخو کې خپلو مرستو ته دوام ورکړي.
له دې سره د دې خپرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. د خپرونې په دوام کې میکروفون ستاسو دی او موضوع مو هم مخکې اعلان کړه چې د ټولنیزو شبکو په اړه څه نظر لري، څه ډول استفاده باید ترې وشي. خو اوس د دې سات لنډ خبرونه. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د صحرا جام په لومړۍ مسابقه کې تیره شپه آرلینډ ته د 5 وکټو او 8 توپونو په توپیر ماته ورکړه. د افغانستان دفاع وزارت چارواکي وایي افغان ځواکونو په 10 بېلابېلو عملیاتو کې د دولت وسلوالو مخالفانو ته درانه تاوانونه اړولي دي. د بامیان ولایت سیمه ایز چارواکي د ژمي پر مهال له بېوزلو کورنیو سره د مرستو په خاطر د موادو پر کموالي اندېښنه ښيي. د امریکا د متحده ایالاتونو منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي چې په روسیې باندې لګېدلې بندیزونه به لږ تر لږه د یوې مودې لپاره جاري وساتي. د پولنډ چارواکو دغه هېواد ته د 3500 امریکایي سرتیرو د رسېدو هرکلی وکړ. د عراق پوځي قمندانان وایي پوځیانو یې له اسلامي دولت ډلې یا داعش څخه د موسل پوهنتون نیولی دی. او د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې له بلاروسی چارواکو غوښتي چې روسی اسرائیلی وی بلاګر الکساندر لپشین بی قید و شرط خوشی کړي.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان بود از رادیو آزادی. در افغانستان و جهان شبکه‌های اجتماعی مانند فیسبوک و توییتر در کنار سایر رسانه‌ها به بزرگترین وسایل اطلاعاتی روز و رسانه‌ای مبدل شدند. با داشتن یک حساب در هر یک از این صفحات اجتماعی شما میتونید نظر گوشه و کنار جهان در هر مورد تازه ترین اطلاعات را به دست بیارین. دنبال کردن هر رسانه، مثلا اگر شما رادیو آزادی را در فیسبوک یا توییتر دنبال میکنین، تازه ترین خبرهای روز در صفحه فیسبوکتان بر شما میرسه. در کناری خدمات از قبیل چت کردن، صحبت‌های صوتی و تصویری اخیراً در فیسبوک ممکن شده. اما چیزی که مشکل است، فیسبوک کنترل جدی نداره و هر کی به هر نام میتونه حساب یا اکانت بسازه. به همین خاطر نگرانی های گاه ناگاه مطرح میشوند که خصوصا در بخش منافع ملی هر کی میتونه با وسیله استفاده از یک یا چند حساب فیسبوک افغان ها را به نحو صدمه بزنه. شمار از اعضای مشران و جرگه افغانستان هم دیروز در صحبت با رادیو زدی گفتند که پاکستان با ایجاد برخی صفحات و حساب های جعلی فیسبوک خواسته تعصبات قومی را میان افغان ها دامن بزنه. با باور شما افغان ها برای جلوگیری از چنین اقدام ها چی کار کرده میتوانند تا از برنامه ها و پلان های بیرونی در امان باشند؟ این است موضوع امروز برنامه میکروفون شما. از حالا تا ساعت 9:30 من جاوید نعیمی و عصمت ساروان با همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف با شما خواهیم بود.
نعیمی صاحب، لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړل، فیسبوک و نورو کې سړی اتا کولی شي چې یو کس څو اکاونټ ولري، څو نومونه په جعلي نومونو ځینو خلکو اکاونټونه جوړ کړي، یعنی دا مشکله کار نه ده. او دا ستونزه صرف افغانستان کې نه ده چې کومه ناوړه استفاده ترې کېږي، حتی د امریکا په وروستیو انتخاباتو کې له فیسبوک او له ټویټر څخه ناوړه استفاده شوه، غلط خبرونه خپره شول، ډېر خلک ترڅو چې حقیقت معلومو ډېرو باور راغی چې فلانی فلانی کار کړی دی، نو سو استفاده ترې کېږي. او لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه، کنټرول ډېر اسانه کار نه دی. د فیسبوک شبکې ویلي چې دوی هڅه کوي چې مخنیوي وکړي، خو ډېر مشکله کار دی. اما په ځینو ټولنو کې چې هلته جنگ وي، مصیبتونه یې لیدلي او په لسیزو یې جنگ لیدلی، هلته ډېره وړه خبره هم کېدای شي چې ډېر زیات مشکلات پیدا کړي، لیکن یو آرامه او افسوده ټولنه کې بیا دومره مشکل نه ایجادوي. نو په افغانستان کې دا خبره له دې نظره هم ډېره مهمه ده چې بل غیر سخت جنگونه تیر شوي دي، دښمنۍ خلکو لیدلی دي، نو اختلافاتو اچولو، اختلافاتو ته لمن وهل نسبتا آسانه کار دی. د مشانو جرګې یو شمېر استازو ازادي راډیو ته په دې اړه څرګندونې کړې دي چې په یغو کې یو هم ښاغلی نثار حارس دی، ده وایي چې د اراده ده چې د پاکستان او یو شمېر نورو ګاونډیو له لورې د فیسبوک له لارې دا ډول مسائلو ته لمن وهل کېږي، یعنی قومي تعصباتو ته، قومي تربګنیو خصومت تلمن او وهل کیږي. دا چې بهرنیان څومره لاس لري او کنه لري، خو په هر حال د افغانانو سره ډېر ارتباط لري چې دوی دې مسلې ته په څه سترګه ګوري، څومره اهمیت ورکوي او څه ډول یې مخه نیسي. نو هیله ده چې په 0999203545 او هم 0982255 ټلیفون شمیرو ټلیفون راوکی، یا که انټرنیټ لري په سکایپ زموږ پته ده radio.azadiradio.azadi، او یا هم که د افغان بی سیم سیم کارت لري 1300 میره پیاد لري، لند اس ام اس یا پیغام راوستوي.
بله، منتظر تماس های تلفنی و تماس های تان از طریق سکایپ هستیم. و برنامه امروز را با نخستین شنونده آغاز میکنیم. بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است. مهربانی کنین صاحب. شنونده عزیز، تماس شما وصل شده با استودیوی ما.
نو خبری وکی
تراس سلام در محمد نواتشم پکتیکانه.
مهربانی کنین صاحب،
د یو څه موضوع پر باندې مې خبرې نظر بس پر شریک سم.
مېرمن
زما خو دا یادونه کوم چې تاسو خپل یادونه وسط خبرو کې چې مثلا امریکا کې د اشکال کې چې په خاله رسمي کې خلک کې لږ جلا رسمي استفاده وکړي، او چې کوم څه دغه مرسته تاثیر لري، او حتی له یو جالي ادرس چې کېږي شهر نه مې مې جالي وي سره واځي چې پیګ چې جالي ده. اما کوم ملي مسایل باندې کوم راځي چې چې حتی موضوع رسنی ته کېږي، موضوع په پارلمان کې یادېږي، او مشران مشتم کې خبرګون شي، دا فکر کوم زموږ کم زغم پایله ده. زه مې چې کوم د فیسبوک کوم رسنی استعمالو، به د فیسبوک کوم زغم سره ولر، او دا به تر مخ مخ په ذهن کې ساتلې وي چې کله چې لري نه ځالي رسنی استفاده وشو کېږي په نور نړۍ کې شي وي. نو هغه څه کوم راځي کوم چې مخ ته دې چې درک مال نشي، درک یې معلوم نشي، باید خبر ځنې سره ونه خوښ. اما مخته دا خبر ډېر ښکاره او ما چې مخته ډېر شي وړاندې ترې چې موږ ذهن به سماده اوسې را ورسېدل. سلګونه یو هم دا د فیسبوک مخته چې موږ فیسبوک کې ذهنیت ولرو، فیسبوک کې اخلاق ولرو، فیسبوک مخته را ورسېدل. نو ځکه موږ په استعمال کې د سر سره مخامخ یو، او هر خبر دغه مرجدي اخلو، حتی چې په پارلمان کې بحث کې
بله سیب لیکن په څنګه چې مو ویل په امریکا کې هم پی بحث وشو هلته خو زغم ډیر دی لیکن په افغانستان کې ډیر خلک چې دي همدغه تشخیص نه لري چې تاسو یې لري چې یعنی جعلي اکاونټ پیژني ډیر خلک یې نشي پیژندلی ډیر فکر کوي چې حقیقي
سخت ماست بله بله شناختن از اکاونټ
پرحال ډیره مننه چې نظر مو څرګند کو بل اوریدونکی لرو
بفرمایئ سیب رادیو آزادي است
سلام علیکم
وعلیکم السلام
میرا بنی سیم
بخیر هستم خوب هستم
سلامت باشین سیم بفرمایید
موضوعتان برنامه رسانه ها همی رسانه اجتماعی هست
بله بله سیم روی ساختن اکانت های جعلی فیسبوک در تویتر و یکی چقدر صدمه میزنه افغان ها را
بله درست هست نظر ما در این رسانه اجتماعی همین است که یک بسیار رسانه هایی است که فایده زیادی داره خصوصا فعلا از این رسانه ها از این رسانه های اجتماعی مثلا تویتر، فیسبوک، واتساپ، تلگرام از اینا فعلا همی مجاهدین امارت اسلامی هم خیلی زیادتر استفاده میکنن و این که مردم ازش استفاده سو میکنن مثال جعلکاری داشت میکنه خوب مسئله جداست ولی فایدهش فعلا به مجاهدین امارت اسلامی بخی زیاد است و از این طریقی ها میتونن خوب هم عقاید و نظریات خود به مردم خود برسانه
بله تشکر سلامت باشین صاحب
بل اوردون کم دارو
بله بله اکشن هم دیدگم بفرمایین صاحب رادیو آزادی است
برد و سلام ادب خدمت شما آقای نعیمی از مساران و شنوندگان محترمتان خالد نیازی هستم از پروان هم دایتون بکنم
بفرمایین صاحب
مهربانی
تشکر از شما و تشکر از موضوع بحث برنامه البته ببینید که نظر ما پیرامون البته استفاده از رسانه های اجتماعی که باید که چگونه باشد با هم مثل سایر شنونده ها ابرازات نظری داریم ببینید که میگوی رسانه های اجتماعی نتیجه بی حاصل یا البته چیزی است که واقعیت ها امروز ما شما که در جامعه ها در جامعه مختلف میبینیم در حقیقت واقعیت دارد همه رسانه ها میگوی یک وسیله ای است به شمول فیسبوک، تویتر، یوتیوب، گوگل پلاس و سایر چیزهای دیگه البته که فعلا امروز الکترونیکی، صوتی و برقی است و همه به خاطر استفاده امورات البته هر کشور، هر جامعه و هر شخص میباشد فیسبوک و سایر بخش‌های اینترنتی هم جنبه مثبت و هم جنبه منفی دارد. حیثیت چی را دارد؟ کارت برنده و اسلحه را دارد. اگر استفاده سالم و اخلاقی صورت گرفت با خیر و مثبت و اگر استفاده شیطانی و خلاف ارزش‌های ایمانی، اخلاقی و انسانی صورت گرفت البته نتیجه منفی و هلاکت‌بار را در قبال دارد. اشخاص افرادی که البته از فیسبوک و غیر بخش های اینترنتی استفاده سو و بی جای می کنند با نام های مستعار کد های دیگران و آدرس های مجهول و نامعلوم از استفاده می کنند در حقیقت باعث توهین، تحقیر، اذیت و آزار، تعصبات قومی و مذهبی را می زنند در حقیقت این چنین اشخاص افراد پسترین انسان ها و البته بیعقل ترین انسان های روی زمین می باشد پس ببینید هر وسیله که امروز بشر می سازد به نفع انسان می سازد بیایید سر چی فکر کنید که ما چنا باید که ما موبایل بسازیم ما چنا یک بخش های اساسی را برای جامعه برای بشریت کار کنیم بسازیم تا باشد که یک جامعه دیگه از اون استفاده کند از اینکه ما شما از یک آدرس از یک چیزی که بالاخره او انسانی که برای ما میگیم او کوریایی است او بیدین است او میگیم از فلانه کشور است او غربی است او را ساق به دست ما داد و زمانی که ما انسان هستیم مسلمان میگیم با سرایت تحریف قومی و سنتی و بالاخره تعصبات میزنیم ببینید البته گله ما از وزارت مخابرات و هوانوردی طوری است که بعد وظیفه از این چی است همین اشخاص افرادی خود این یک جرم است یک جنایت است مثل که پلیس انقلابی کار میکنه در بخش جنایت باید که اینها چنین کار را انجام بدهند که اشخاص افراد دست به چنین اذیت و آزار و تعصبات قومی در حالی که یک کشور ما فامیل سالهای سالها جنگ روان است و بالاخره همین اشخاص افرادی که نه یک کماره سرپا افتاده است باز میزنند که خود این یک نوع جنگ فکری است اینی اشخاص را البته دستگیری کنند شناسایی کنند و بالاخره به پنجه قانون بسپارند تا باشد که جامعه بالاخره همین فیسبوک همین سایت های اینترنتی البته از چنین مشکلات خلاصی حاصل کنند تشکر از موضوع بحث برنامه نعیمی
کروادان نیازی صاحب بل اوردون که لرو زن معرفی که آزادی رادیو
بفرمایید
سلام علیکم
و علیکم السلام
پکتیار د بادغیس ولایت د بالامرغاب د ولسوالۍ.
مهرباني کوئ صاحب.
بس موضوع را پیسپورت د پرداسیانو ده.
بله موضوع خیر ده، تاسو بیا تکرار کو ګوندی ځینو نورو هم موضوع نه اوریدلې ده چې له فیسبوک او نورو ټولنیزو رسنیو څخه باید څنګه استفاده وشي. د مشرانو جرګو ځینو غړي ویلي دي چې له دې څخه ځینې خلک ناوړه استفاده کوي، په د افغانانو ترمنځ تعصب او دښمنۍ ته لمن وهي. آیا باید په څه شکل مخه ونیسي او خلک باید څنګه استفاده ترې وکړي؟
بابا سلام تاسو ته استفاده وشو چې دا کومي په دې باندې باید قرارات استفاده وشو نه چې باید سم استفاده خلې د ټکنالوژي څخه.
بله صاحب ډیره زیاته مننه چې له نظر مو څرګند کو.
تشکر مهرباني صاحب. یک شنوند دیگه هم داریم، بفرمایید صاحب. رادیو آزادی است.
مهرباني کوئ صاحب.
الو زمایم خانقاد کپشا ولایت نه.
مهرباني کوئ صاحب. له رادیو چلری شي لطفا.
نظر صاحب تاسو نه ودا ګرانو میمنو د ما نظر دا شهادت چې د اسلامي اخلاق اطلاعات او فرهنګ وزارت کې باید چې ډیر کنټرول کیږي او کنټرول ولري دا ټول رسنۍ چې ښه استفاده تیو کې د اسلام نه نیګه ډیر خلک دا یو اسلامي مملکت دا مذهبي مملکت دا د ډیر بډیر ښه استفاده وتی دا باید ټول چک سی امر بالمعروف په لاتو فرهنګ کې باید چې هر تلویزیون راډیو
بلې دی راډیو تلویزیون خبرې نه دی تاسو ملک چې له موضوع نه است خبر. خیر له موضوع خبر شي بیا خبرې وکړي. په تلویزیونونو او رادیوګانو په ورسپانو په دې باندې خبرې نه کوو، صرف د انټرنیټ له لارې د فیسبوک او ټویټر او د تورته نورو ټولنیزو شبکو له لارې د خلکو د تبصرو او نظرونو په ارتباط زموږ خبرونه ده. د مشرانو جرګې ځینې غړي وایي چې ځینې ګاونډي هیوادونو یو شمېر خلک ګمارلې دي چې د افغانانو په منځ کې تعصب ته او دښمنۍ ته لمن ووهي.
بله و مسؤلیت فردی شما در این باره چی است که چگونه میتونین جلوگیری کنین از چنین اقدام ها و برنامه هایی که افغان ها را از هم اندک فاصله میته و همچنان ای که شما اگر اکانت ها یا حساب های جعلی را میبینین با کجا مراجعه بکنین؟ البته بدون شک وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستانی مسئولیت را داره تا در این باره رسیدگی بکنه، اما خیلی مشکل هم هست در این زمان که حساب های شخصی هر فیسبوک چک شوه. اگر خیلی شخصی هم بگیم سروان صاحب، به نام خودم چندین حساب ساخته شده به نام شما همینطور و به نام بسیار کسای مثلا از رهبرای افغانستان ما میبینیم به نام هر کدامشون ده ها حساب اکاونت ساخته شده در فیسبوک.
بله سر جعلی توله. بله. یعنی جعلی دی چی چوک دی بل چه پنون بانه اکاونت جوریوی جعلی دی. او نایمی سوی بلا مسئله داده چه ویلکی شی اخا فیسبوک پانی چی قومی تعصبات و نور و مسائل و تلمن وحی اخا سپانسر کی شی هم سپانسر نمنظور شاید یاش میرا وردون که پوینشی داده چی اوگوی پیسی ورکی فیسبوک کمپانی تا چه نومی او اکاونت دیرو خلکو تا ورسیږي او هر پیغام ډیرو خلکو ته ورسیږي. بله. بوار بشو بیا هم اوریدونکو ته پیغامونه هم راغلي دي بعد لښ ورستل ولو. مهرباني
فرمانس.
بلې السلام علیکم جناب سروان صاحب، تاسو نیمه سپتاه تخنیکی همکار ته او ټول د افغانستان ملت ته سلام او احترامات وړاندې کوم رسیدیم د پرورنه.
مهرباني
جناب سروان صاحب، اول خو تاسو سره وایم چې دا خو یو اجتماعي شبکې دي چې احتمالا د دې نه ډېرې قوي استفادې وشي د افغانستان په نفاق کې او د افغانستان د ناامنۍ کې دې نه قوي استفادې وشي. خو په تاسو سره وایم ګوره چې د افغانستان د مجاهدینو رهبرانو ټیم یعنی د اندغه غنا کار وخت څه د اندغه نفاق نه چې دوه واحد او دوه په منځ کې نفاق خلک اوس جوړ کړي چې د دولت لخوا په اساس د یو فرمان یا په اساس د یو اعلان وشي چې هر هغه څوک چې په دغه نفاق کې د هرې منطقې ګیر شه او لمن وهله د ناامنۍ یا د بې اتفاقۍ په مورد کې څه پیامونه هغه کړه نو باسې دا عالي او قضایي ارګانو ته معرفي شي. موږ خو په دې سرخلاصه جناب سروان صاحب چې د موږ دښمنان د افغانستان د خاورې د افغانستان د مظلوم ملت دښمنان د هرې پرمې نه د هر لارینا کوشش کوي چې په افغانستان کې داسې موضوعات را حل کړي چې فقط د افغانستان د ضعف، د افغانستان د تباهۍ، د افغانستان د بربادۍ لپاره مقصد دې کوشش کوي. دا نفاق د افغانستان دپاره د سیاسي جنګ نه یعنی خطرناکه دی. نو خدای پاک نه به دا افغانستان ملت دا توفیق غواړي چې د دغه نفاق په مورد کې خپله روی همت وکړي او د افغانستان د نظام نه دا خواهش کومږه چې په اساس د یو فرمان یا یو اعلان وکړي چې هر څوک په دغه مورد کې کیسو دوی عدلي او قضایي ارګانو ته معرفي کړي. تاسو توجه او جهان مننه.
سلامت اوسئ، ډېره مننه کوروادن.
یک شنونده دیگه هم داریم، بفرمایید. صبح رادیو آزادی است.
مهربانی صبح.
سلام صاحب، تاسو او نعیم صاحب سلام نورانی کوم.
سلام صاحب، لطف کردین، مهربانی.
محمد اسد جرمالین لوګر مرکز نه.
مهربانی.
وقت تاسو خو ډیر ښه موضوع انتخاب کړی ده. د موضوع په رابطه باید زه داسې خبرې وکړم چې تر ډیره پورې د جعلي اکاونټونو د منځه وړل د مخابراتو او ټکنالوژي وزارت کار دی، او همداشان د فیسبوک کاروونکو څخه هم دا هیله کوو چې هر څوک داسې یو صافي وګوري چې هغه قومي تعصبونو او تربګنیو ته لاره وهي، نو هغه کولی شي چې د فیسبوک مرکزي کمپنۍ ته رپورټ کړي او راپور ته ورکړي چې دا اکاونټونه جعلي دي او د هیواد په زیان تمامیږي.
بله صاحب، ډېره مننه، سلامت اوسئ. د هم یو لاره ده.
فکر میکنم سالمان صاحب که تا حالا د افغانستان چنین یک چیز ساخته نشده که او از رسانه های اجتماعی و فیسبوک را کنترل بکنه، چه از جانب وزارت مخابرات یا سایر ارگان ها.
بله، البته یو شی چې دوی اشاره وکړه هغه دا ده چې کېدی شي کله چې پوه شوی چې کوم اکاونټ جعلي دی، د فیسبوک ادارې ته رپورټ کړي یا ورته ووایي، خبر ورکړي چې دا یو آپشن یا یو انتخاب لري چې فیسبوک ادارې ته معرفي کولی شي چې دا اکاونټ جعلي دی. بل اوریدونکي هم درو ځان معرفي کوي. آزادي رادیو،
بفرمایئ. سب رادیو آزادي است.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
تاسو د تاسو ملګری رادیو کارکونکو اوریدونکو ته ټول ته سلام وایم. محمدی هم غزینه.
مهرباني کوم.
د موضوع په اړه باندې د فیسبوک په اړه باندې مخبر نظر دا چې د تولاندې کوم چې ګوره دا فیسبوک دغه د بیان ازادي د خطول د دولت را مسکړی ده. تاسو وګورئ په دا فیسبوک کې ګوري څه په شاک پرېږي. دا د یو مسلمان د خور او د لور د بیزته خور.
بله، متاسفانه چې ټلیفون مو قطع شو. خیر کېده شي بیا هم ټلیفون وکړي. لکه څنګه چې مو بیا موبایل د دولت لپاره ممکنه نه ده چې ټول رسنۍ کنټرول کړي. د منظور می ټولنیز رسنۍ دي دا کنټرولولای هم نشي. ډیر اسانه کارم نه ده. فخپل فیسبوک امدا کار کوي، لیکن بیا هم ډیر قوي فلټرونه لري، ماشینونه لري، لیکن بیا هم کله کله ترې سپک فلمونه اته نشر شي. لیکن دوی د مخنیوي کوشش کوي، لیکن بیا هم نه
باز هم خیلی مشکل هست. یک چیز سروان صاحب، ما میخواستم با شنونده های ما شریک بسازم در برنامه امروز میکروفون شما که شاید بعضی هایشان در جریان باشن، شاید بعضی هایشان نه. بزرگترین البته صفحه‌ای که در فیسبوک وجود داره از یک فرد، البته نه از یک شبکه. شبکه ها بسیار زیاد لایک یا پسند زیاد دارن، اما کریستیانو رونالدو فوتبالر تیم ملی پرتغال که در ریال مادرید هم بازی میکنه، این پربیننده ترین لایک را در صفحه شبکه اجتماعی فیسبوک داره، یعنی 119,055,100 نفری را پسند کردن یا لایک کردن که برای یک نفر، برای یک نفر انفرادی البته بالاترین لایک در فیسبوک است.
واقعا در زیادی. بلاردون که ده تلفن لاری. مهربانی.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
سروان صاحب، بنور صدیقی خبری کوم د پکتیا ولایت ارزو اریوب زده ولسوالۍ نه. تاسو ته ټول اوریدونکو سلامونه احترامات وړاندې کوم.
سلامت اوسئ.
مهرباني وکړئ.
د موضوع په اړه به تاسو دومره خپل نظر څرګند کړم. ما د ټولو اوریدونکو ته هغه څوک چې د فیسبوک چې ور ټولنیز رسنۍ دی، ټویټر نه استفاده کوي، خصوصا افغانان ورونو ته دا وړاندیز کوو او وزر ورته کوو چې کله مو فیسبوک تعقیبوو، په دا نږدې وخت کې څلور مستغار ایډیګانې اوس نفر جوړې کړې وې چې هر څه جوړې کړې وې، خو اول د مو خپله قومي مشرانو مخورو مشرانو تر منځ یې جنجال وچالو چې هغه جنجال ډېر په تاو تریخوالي بدل شو. نو دغه د ټول مثلا په افغانستان کې یا قومي تعصبونه یا ژبني یا تنظیم و ډلو ډلکې د ټول موږ ګورو چې د خپرونې کېږي، خو دغه سمه خبره نه ده. دا زموږ مسؤلیت دی، دا د پر مسؤلیت دی چې دغه خپله د ټولنیزه رسنۍ په ښه شان استعمال کړي، هغه لیکنې هغه ضد ناقص خبرې هغه شخصیت وژنې ورکوونه کړي چې هغه واکن د خلکو ترمنځ د نیپاک سبب ګرځي، تو تاوتریخوالي دښمنۍ سبب ګرځي. موږ ګورو د ټول فیسبوک ګورو هر وخت دپاره. نو ښه خبره دا دی چې عامه پوهاوی ورکړل شي ټولو خلکو ته، او دغه رسنۍ چې دی په ښه شان وکاروي. مثلا یو سړی لیکوال دی، عالم دی، ښه خپرونه یا ښه لیکنه جګه کې پورته کې پوستي کې هغه سره کاپي کې او ښه استفادونه وکړي، پیپي خپرونه وي، علمي خپرونه وي، لیکنه وي. دغه دپاره نه دی چې خدای نخواسته هغه د قومونو ترمنځ یا د شخصیتونو ترمنځ څوک نیپاک پوچوي او دښمنۍ پیدا کړي. مثلا ډېرو مجلسونو ته مو تللي یو چې ملي سرود غږولی کېږي، ډېرې ګونډو هېوادونه د مفکوري خلکو ته ویل کړي شوي دي چې هغه ملي ارزښتونه لري، او ملي سرود ته ډېر خلک نه غږېږي چې هغه ملي ارزښت په دوی شو دوی ناست وي چې کچې ته دا ملي سرود څه زجګ شوې نو دا به زه ګناهګار شوې. نو موږ د ټولو اورېدونکو نه دا هیله ده چې دغه فیسبوک رسنۍ چې ډېر غټ نعمت دی موږ دپاره اسانتیاوې دي په ښه شان سره استعمال کړي.
ډېره زیاته مننه. هر شی لکه څنګه چې تاسو وایست له هر شي څخه سمه استفاده هم کېږي، بده هم کېدای شي. لکه چاقو څوک پرې بادرنګ سپینوي او څوک یې د بل چا په نس چخوي، نو دواړه استفاده ترې کېدای شي له هر شي څخه. البته بل اورېدونکی لرو
سرونه سروان صاحب، بعد از او پیام ها رو بگیریم. پیام ها هم خیلی زیاد آمدن. بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است.
السلام
و علیکم السلام، مهربانی کوی.
اسم سروان صفتا تسلام و مرزوان صفتا سلام طول اوریدونکو تسلام. داشی اندی که فیسبوکی که دوی که تلیفونی کاشه یو ناروا جهت لری یو ناروا جهت لری، اگه تر اوریدونکی پوری آره لری که روا استفاده زینی که که ناروا استفاده زینی که.
بله سب، ام دست خدا. خدا وای چه چه بایدوشی چه لفیسبوک از این خلق چه دی افغانانو ترمنز دی اختلاف استفاده کوی دیدی مخصنگ نیول که دیشی چه بایدوشی ور سره؟
چې خلک یې سوادار شي بیا خپله بل چا ته مزاحمت نه جوړوي. اوس لکه بعضې ورونه بې سواده دي، خوند ته ډېر مزاحمت جوړوي، که ټلیفون یې که فیسبوک یې، د ناروا استفاده ځینې کوي. دا خو یو دی شی ده چې د مسلمانانو دپاره یې د سهولت شی ده، نو دوی ناروا استفاده ځینې کوي. له هغه ورونه مې هیله دا ده چې خوند ورونه هېچا ته مزاحمت جوړ نه کړي، نه د لمانځه په وخت، نه یو بل د کار په وخت. هغه د خلکو تر تعلیمه پورې اړه لري.
بله صاحب، ډیر زیات مننه.
تشکر سارون صاحب، اگه موافق باشین بریم به پیام ها که خیلی زیاد هستن. در جریان بخش اول برنامه نتونستیم پیام را تا حال به خانش بگیریم. محمد ظاهر تیموری از ولسوالی گیزاب ولایت اروزگان نوشته کرده که بدون شک ایران و پاکستان دشمنان دیرینه مردم افغانستان هستن و گفتن که در فیسبوک هم به نحو بعض کسان دیگر به نفع ایران و پاکستان مداخله و کار میکنن. بصیر هیلمن از کابل نوشته کرده که اگر از شبکه های اجتماعی استفاده درست شد و مشکل نیست، اما مشکل گفتن باز هم در خود مردم است. وحدت الله از وزارت مخابرات افغانستان خواسته که اکانت های جعلی را بسته کنه. محمد قاسم زواک از ولایت هلمند نوشته کرده که فیسبوک خوب است، اما زیادتر مردم گفتن از فیسبوک استفاده بد میکنن. صابر از برکی برک ولایت لوگر نوشته کرده که از وزارت مخابرات افغانستان میخواییم که صفحه هایی که تخریب را در افغانستان افزایش میده اینا را سانسور بکنم. و غرزنگ هم از ولایت لوگر نوشته کرده که اگر در فیسبوک تعصبات قومی نمی بود ما خیلی خوش میشدیم.
عبدالواسی ارمان لوگر علی که وای فیسبوک نکه توک سم استفاده وکری شده، که بعد استفاده وکری بد شده. نسیم زیرک لحلمند وای چی ده مخابرات وزارتی ده دیستون زیده حل پاره یو خاص ده ثبت و راجستر فلتر جول که یو ده کار شونه ده. مریم لکابل علی که وای پا فیسبوک ده تروریستی دلو جذبول شکار نده او ځوانان بلاری کوي. عبدالواحد مدقق لیکي له لوګر البته، ویل فیسبوک نه استفاده کول متاسفانه چې نلوستل کیږي نه پېژم. فکر کوم چې دی فتنه وایي چې فتنه ده ځکه ځوانان له زده کړو باسي. حامد مومند لیکي وایي د ازادي راډیو د فیسبوک ډېر خلک خبروي. خیال محمد له بکوا څخه لیکي انټرنیټ باید په ښه طریقه استعمال شي. هلال کنر څخه لیکي واقعا د جعلي اکاونټونو مشکلات او ستونزې ډېرې دي او ستونزې رامنځته کړي. ډاکټر محمد صادق سمسور له هلمند لیکي له ټولو افغانانو څخه مو غوښتنه داده چې په کلی ډول له فیسبوک سم استفاده وکړي او هغه اکاونټونه چې جعلي ورته ښکارېږي هغه افشا کړي.
تشکر میکنیم از تمامی شنونده ها، البته سایر پیام ها هم هستن، اما بریم به یک شنونده که خیلی دیر منتظر ماندن از طریق تلفن. بفرمایید سب رادیو آزادی است.
سلامونه برور تا تا و سروان سب تا تو را بریدون که تا سلاری زازه هم دیتا کم
مهربانی که زازه سب
سروان سب نیمونگا که فیسبوک وخی یو که تلیفون وخی که دا حرط وخی مونتی و خلیفا که نیمت را کلی خطو لینی تکراری خبره به درته وکړم چې ټوله ګناه په مونږ کې ده. مونږ اول مونږ تاسو ته خدای پاک بدن غړي را کړي، مونږ د دې نه ښه استفاده نه کوو نو ناشکره یو. نو مونږ به د فیسبوک ته یا د تلیفون ته یا د بل څه ته پام شي. یعنې ما د ټولو ورونو نه دا هیله ده چې دا خدای پاک یو نعمت ورته را کړی. همدا د تلیفون وجه ده چې هغه نه تاسو په پراک کې او مونږ دلته یعنې سره غږیږو. یاران دوستان لرو، په تلیفون پیدا کوو، په شمیرو پیدا کوو، په فیسبوک پیدا کوو. یعنې همداسې اوس ګوره دا د هغه د فیسبوک برکت ده چې د همدې ازادۍ راډیو د لارې نه ما یعنې په جرمني کې مرګلي پیدا کړل د فیسبوک په وجه. یعنې مونږ هم ولیدلو، دوی مو هم ولیدل چې سره کم تاسو شته یې نه شته. یعنې هسې دروغ دي، رښتیا دي. همدا د فیسبوک برکت و، د تلیفون برکت و چې مونږ هغلته مرګلي پیدا کړل. په افغانستان کې خو یو وارې څه کوي چې دلته تل یو نیم سل مرګلي نه د فیسبوک او د تلیفون د لارې نه مونږ لرو. نو زما د ټولو افغانانو نه دا هیله ده چې یعنې دا خدای پاک مونږ ته یو نعمت را کړی دی، خدای پاک یو اسانتیا مونږ ته پیدا کړې ده.
بله سلامت اوسئ نعیمی صاحب. دوی په خبرو کې یو دا جالبه ده کنه چې وایي ټوله دنیا یې دومره سره نږدې کړی ده چې که یو څوک په خوست کې بل په جرمني کې یا په امریکا کې همغه شیبه یې لیدلی شي، اسانه یې هم لیدلی شي، هم خبرې کولی شي. واقعا چې دا ډېره لویه اسانتیا ده.
بله در گذشته ها اگر منتظر میماندن تا شماره تلفون هم فرد دلخواه مشخص خود را پیدا بکنن، امروز از طریق یک بار جستجو یا سرچ کردن در فیسبوک میتونن او را بیابن و با او به تماس شوند، برش پیام بفرستن.
ډېر خپل پخوانی دوستان له دې طریقه پیدا کړی دي چې هیڅ تصور نکیدو.
بله از طفولیت ها تا از کودکی ها دوستا پیدا میشن از طریق فیسبوک و تویتر. اما باز هم چی باید شود تا بهترین استفاده از فیسبوک و تویتر و سایر شبکه های اجتماعی